وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي. شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و له غږ تیز و او ازموینه یې بریالۍ وه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي پورز به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي. آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې په موقتي توګه ځنډیدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد د برخې رئیس غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ د سیشن بي او چهارشنبې پورې زور غلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واورې په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د دوه ساعته لپاره پروازونه لږ کم شوي وو. کانسل سوي نه دي، فقط ځنډیدلی وو.
مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، بهرني متخصصان له افغانستانه وتلي، نو د کابل او ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکن نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي وپا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو یوه موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي. بایدن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې یوې پارېدلې ډلې تاوتریخوالي ته مخه کړې او هڅه کوله چې د 2020 کال په انتخاباتو کې پر پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي وویل بایدن به یو ځل بیا د دغه تورې ورځې په جریان کې خپل وحشت په یاد راوړي. هغه به همدارنګه دا خبرداری هم ورکړي چې د متحدو ایالاتونو ډیموکراسي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو درواغ و او د توطیې تیوریو له ګواښ سره مخامخ کړی ده. ساکي وویل دا تمه کوي چې بایدن به پر دې مهمې مسلې چې په دې ورځ څه پیښ شول او د هغو ګډوډیو او وینې تویدو چې موږ شاهد وو یوازنی مسؤول ولسمشر ټرمپو تاکید وکړي. د ساکي په وینا بایدن به په کلکه د پخواني ولسمشر له لوري هغه درواغ او د امریکایانو د بې لارې کولو لپاره هڅه چې ګواکې د په دې پیښو کې لاس نه درلود رد کړي. ترامپ دغه مراسم رد کړي او یو خبری کنفرانس پلان کړی و چې هغه هم لغوه کړ. نوموړي وویل د دغه حملې په اړه تحقیقات او د خبری رسنیو پوښښ رښتینی او بې پرې نه و. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل
If Russia nonetheless chooses to escalate,
کچرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غوړه کړی، موږ به په چټکی سره جواب ورکړو. متحده ایالاتونو، جرمني، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جیو په شمول ټولو پښکاره روسیه ته ویلي دي چې پر اوکراین به تیری بد عواقب ولري.
ورسته تر دې چې روسیه د اوکراین په لوتنې جدي شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړل، لویدیځ اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې آزمویل شوی و لږ تیز و او آزموینې یې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لږ تیزو توغندیو دوهم آزموینه وه چې د هیواد پرون چهارشنبې ترسره کړه. مخکینۍ یوه یې په سپتمبر میاشت کې ترسره کړې وه. د راپور له مخې مخکې له دې چې دغه توغندی په 200 کیلومترۍ کې ټاکلی هدف وولي 140 کیلومتره یې مانورونه ترسره کړل. د جنوبي کوریا او جاپان پوځونو ویلي چې یو توغندی یې کشف کړی خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی. اسرائیل لومړی هیواد چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغې مېرمنې پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړ. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
اومیکرون په اسرائیل کې هر لور ته په خپرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسیږي. له دې پرته بله لاره نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډېر خپره شوې ده. د چهارشنبې په ورځ په دې هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 1978 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندویو محسوس سره به په همغږي کارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له افغانانو سره یې د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارد ډالر راغونډ کړي دي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکارۍ او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال یې کوو. غواړو چې دا کومکونه لا هم زیات شي ځکه د افغانستان خلک ډېر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه. او موږ د دوی همکاري سره چې د دې نیازمندو خلکو ته د رسولو په لاره کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ ښه خپل وظیفه ادا کړو. همداراز کوم مؤسسات چې بنګلي مرستې خلکو ته رسوي په دې برخه کې افغانانو سره لاس کوي.
ملګرو ملتو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری ورکړی و چې سږ کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې سخت حالت کې راټول شوي دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټنه غذایي مواد چمتو کړل. همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د 2 درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ملګرو ملتو مرستندویه بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنه کړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو 2-3 ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړي دي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ورښتونو له امله بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسېدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې شایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیارد مرستې شایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبنډ بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخ مات شوی او یوازې بشري مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
و امریکا چې ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالر یا 1.5 میلیارد ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړ چې له اړمنو افغانانو سره یې وکړي. په دې ترڅ کې طالبان وایي چې دوی به د دې مرستو په شفاف ویش کې همکاري وکړي. دا مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي. احمد چبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت له غړي او اقتصاد پوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سلګونو میلیون ډالرو مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوښۍ خبر دی. ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
دا ښه خبره ده چې 1.5 میلیارد ډالر بینلمللي ټولنه افغانستان سره مرسته کوي. دا په دا بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو ناورین سره مخامخ ده، کار نسته، عواید نسته، قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده. نو دا مرستې ډیرې اړینې او ډیرې ضروري دي چې باید افغانستان خلکو سره وشي.
حافظي صاحب، دا مرستې به ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي، یعنی مرستندوی بشي؟
دا مرستې بشري مرستې دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هیا لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنډمحال نتیجې لري چې هغه د خلک د لویو څخه ژغوري. که سم یو مقدار رونق د کاذب تجارتي رامنځته کوي او خدمات زیاتوي او یو تعداد خلک نه یوازې د دغه مرستو څخه برخمن کیږي بلکې هغه ویشونکي لپاره هم زمینه د کار میسریږي. نو په هر صورت دا د اقتصاد د هیا لپاره کفایت نه کوي، دا یو استراري او د خلکو د ژغورنې لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي ښه خبره ده. موږ ځینې تقدیر کوو او دا د تایید وړ دی.
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولی شي؟ یعنی د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو څرنګه کیدی شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي؟
دا خو تر هغه بریده پورې چې ما اوریدلی دي د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کیږي. اما په هر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپلواک کې لري، باید دوی د دغه مرستو د شفاف ویش په هکله پرته له قید او شرط بینالمللي موسسات سره مرسته وکړي تر څو په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورورسیږي.
حافظي صاحب، طالبان وایي چې نورې مرستې دې وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نورې مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره تر څو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون را نشي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نشي، تر هغه بریده پورې دغسې مرستې پرته له سلسلې د حکومت څخه راځي او ډېره برخه یې په لاره کې مصرفیږي. ځکه چې یو خارجي کچیرې راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر $10,000 څخه د میاشت زیات تنخواوې اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجې څخه اخیستل کیږي. دا خو برسیره بیا کوم بودجه نشته ورته. نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت غړی او اقتصاد پوه ازرخ حافظي و. په همدې سره نور د راپورونو برخه پای ته رسیږي، خو موسیقي خپرېدو ته چمتو ده.
د سندرو
میلمانه